بجو د خبرونې دا اوریدونکي هر کله کوم په دې خبرونه کې به وړاندې واوري چې د افغانستان د سولې د عالي شورا یو پلاوی پاکستان ته سفر کوي او هیله څرګندوي چې پر پاکستان به د نړیوالو روسي فشارونو مثبت نتیجه ورکړي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د غور په تولک ولسوالۍ کې یاغیانو ته درانه تلفات اوښتي. د هند یو جګپورې ډیپلوماټ کابل ته روان دی او د اوکراین روسي پلوه بیلتون غوښتونکو نوی مشر وټاکه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي د غور ولایت د تولک ولسوالۍ وضعیت د قناعت وړ دی او د دولت وسلوال مخالفان نشي کولی دا ولسوالۍ ونیسي. د دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل
د غور
تولک ولسوالۍ به سقوط ونه کړي. جګړه شوې ده، خو دا په دې معنا نه ده چې دا ولسوالۍ به سقوط وکړي. موږ هلته کافي ځواکونه لرو او خلک باید اندېښنه ونه کړي. ښاغلی جاوید زیاته کړه چې د غور د تولک ولسوالۍ په جګړه کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته درنه مرجوب لا اوښتي، خو نوموړي د وسلوالو د تلفاتو د شمیر او افغان سرتیرو ته د مرجوب لیدا اوښتو په اړه جزئیات ورنه کړل. د غور والی غلام ناصر خازي تر دې مخکې ویلی وو چې وسلوالو د پنځشنبې په مازدیګر له څو اړخونو پر تولک ولسوالۍ بریدونه پیل کړي او افغان ځواکونه هوایي ملاتړ ته اړتیا لري. د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه پورې د غور د تولک ولسوالۍ د جګړې په اړه څه نه دي ویلي. خو له سیمې د ازادي راډیو خبریال وایي چې اوس هم جګړه روانه ده، خو طالبان د ولسوالۍ له لومړیو نږدې سیمو پوښا شوي دي. د هند بهرنیو چارو د وزارت لوړ رتبه ډیپلوماټ ویجی ګوسلی راتلونکي اونۍ کابل ته سفر کوي. هندي رسنیو ویلي دي چې ګوسلی به له افغان ولسمشر اشرف غنی او نورو چارواکو سره د افغانستان د روان وضعیت، د سولې د پروسې او د وتښتول شویو هندي انجینرانو د خلاصون لپاره پر روانو هڅو خبرې وکړي. راپورونه وایي چې د هندي ډیپلوماټ به له افغان مشرانو وغواړي چې له خپل منځي اختلافاتو تیر شي او پر طالبانو تمرکز وکړي. دا په داسې حال کې ده چې هندي رسنۍ وایي د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو د پنځشنبې په ورځ په نوي ډیلي کې له هندي مقاماتو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړې او هندي لوري ته په قطر کې د امریکایي مقاماتو او طالب استازو ترمنځ د خبرو په اړه جزئیات ورکړل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو عالي کمشنر وایي له پاکستان څخه د افغان کډوالو ستنېدل په افغانستان کې له دوامدارې سولې سره ارتباط لري. فلیپو ګراندی دا خبره پرون په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره تر کتنې وروسته وکړه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا UNHCR په یو بیان کې د ګراندی له قوله ویلي چې افغان کډوال به د تل لپاره په پاکستان کې پاتې نشي، خو هغه مهال خپل هیواد ته ستنېدل شي چې په افغانستان کې ثبات وي. د افغانستان د کډوالو او ستنیدونکو چارو د وزارت ویاند حفیظ احمد بیاخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د مهاجرانو لپاره د ملګرو ملتو د عالي کمشنر خبري تایید کړي.
په خاطر ادغام پایدار مهاجرین
یکی از نیازهای د وای د افغان کډوالو د دوامدار ادغام لپاره یو اساسي اړتیا د سولې ټینګښت دی چې افغان حکومت او نړیوال متحدان د هغې د ټینګېدو لپاره کار کوي. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو مسول په داسې حال کې پاکستان ته سفر کړی چې په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو لپاره ټاکل شوې قانوني موده د روان سپتمبر میاشت په پای کې ختمی شي. د ایران سپای پاسداران انقلاب اسلامي وایي شپږ کوردي وسلوالې وشلې دي. د پاسدارانو په باور دغو کسانو د جولای په میاشت کې په هغه برید کې لاس درلود چې د عراق پولې ته چیرمه د ایران پر وی پوستې شوی و. د ایراني چارواکو په وینا دغه شپږتنه د کردستان د خپلواک ژوند ګوند غړي وو. چارواکي څرګندوي چې د جولای په شلمه د کردانو دې ډلې د ایران د سپای پاسداران لاس تنه وشلې وو. د کردانو د خپلواک ژوند ګوند په ایران کې د کردانو د خپلواکۍ لپاره هلې ځلې کوي او فعالیت په ایران کې منع شوی دی. اسرائیلی ځواکونو پرون په غزه کې یو فلسطینی وشلی او شاوخوا 200 نورې ژوبل کړي دي. فلسطینیانو ته دا مرجوبله په غزه کې د جمعې ورځې د پراخو اعتراضونو پر مهال اوښتې ده. په غزه کې روغتیایي سرچینو رویټرز اژانس ته ویلي دي چې وژل شوی فلسطینی یو 10 کلن هلک و. عیني شاهدان وایي فلسطیني مظاهرهچانو پر اسرائیلي ځواکونو د ډبرو ګزارونه وکړل، خو د اسرائیل پوځ بیا وایي چې د معترضانو له منځه پر دوی لاسي بمونه هم اچول شوي دي. لتیری مارچ میاشتې راهیسې په غزه کې د جمعې د ورځو د اعتراضونو له پیل راهیسې تر اوسه پورې اسرائیلي ځواکونو 133 فلسطینیان وژلي او لسکونه نورې ټپیان کړي دي. د اوکراین په ختیځ کې روسي پلوه بیلتون غوښتونکو دینیس پوشلین د دونیسک سیمې د نوي مشر په توګه ټاکلی دی. بیلتون غوښتونکي دونیسک سیمه له اوکراین څخه جلا یو خپلواک جمهوریت ګڼي. پوشلین وروسته تر هغه د دونیسک د بیلتون غوښتونکو د مشر په توګه ټاکل کیږي چې د دې سیمې پخوانی مشر الکساندر زخرچینکو د اګست په 1 په یوې بمي چاودنه کې ووژل شو. او روسای خبر ده چې د سربیا ولسمشر الکساندر ویچچ د کاسوو له جمهور رئیس هاشم تاچی سره پرون لیدنه کتنه رد کړه. ټاکل شوې وه چې ویچچ او تاچی د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست د مسؤل فدریکا موګیرینی په کوربتوب په خپلو کې وویني او د سربیا او کاسوو ترمنځ د مځکې د تبادلې په اړه خبرې وکړي. راپورونه وایي چې دواړو هیوادونو ولسمشرانو په جلا جلا ډول له میرمن موګیرینی سره خبرې کړې دي. کاسوو چې 1.8 میلیونه نفوس لري په 2008 کال کې له سربیا څخه د خپلواکۍ اعلان وکړ او له سربیا پرته د نړۍ 115 هیوادونو په رسمیت وپیژند. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د سولې د عالي شورا پلاوی سولې ته لوار لمخې هیلو سره پاکستان ته روان دی.
صحبتهایی که با کشور همسایه ما صورت گرفته توسط دوستای بین المللی، ما امیدوار هستم که انشالله روند گفتگو بین الافغانی شروع خواهد شد.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې هم د افغانستان د سولې په اړه اورېدلی شي او په پکتیکا کې د کلنۍ مشاعرې پر مهال هم سوله د شاعر تر سترګو کېده.
دا کلی په دیوال باندې بولی کما امن او ستا پر شیدو یا ننګو تک سپینه سوله.
په جرمنی کې مو د افغان کډوالو له حاله خبره وو.
ما خپل د ډېر افغان مهاجرین ولیدل چې اکثره شاخه کرو ته اړول کیږي او کله چې هلته دوی خپل حالات پوری بیا حتی پښیمانه کیږي. زیاتره یې داسې حالت هم رسیدلی چې بیرته غواړي بیرته خپل هیواد ته لاړ شي.
د ګوړې اچار تفریح پروګرام لرو او د ځوانانو په پروګرام کې دا مسله څېړل شوې چې له ځوانانو سره کورنۍ څرنګه چلند وکړي.
پلم سنفیان سره لاړو چکر ته بس مور مې اوسه په ډکره باندې خو چکاله وتاق نه شم پلار مې ډیر زیات خبر راته وکړي بس زړه مې د دنیا نه بي خطر شم.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي یو پلاوی پاکستان ته ځي او د امریکا او نورو هیوادونو لخوا د سولې هڅې له دوی سره په همغږۍ روانې دي. د سولې عالي شورا هیله څرګندوي چې پر پاکستان به د افغانستان د نړیوالو متحدانو فشار او تماس مثبت نتیجه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیمز ماتس پرون په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړې او په دې برخه کې روسي پرمختګونه مثبت وبلل. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات وړاندې کړي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عطاور رحمان سلیم وایي د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره د دوی او امریکا هڅې په پوره همغږۍ ترسره کیږي. خاغلی سلیم تیر شپه ازادي راډیو ته وویل دوی د حل ځلې څاري او هیله مند دي چې پر پاکستان به د افغانستان د متحدانو په ځانګړي ډول د امریکا فشارونه مثبته پایله ولري.
مثلا میکنم صحبت هایی که با کشور همسایه ما صورت گرفته توسط دوستای بین المللی
دوی زه فکر کوم چې د نړیوالو دوستانو لخوا چې زمونږ له گاونډي هیواد سره کومې خبرې شوي هیله بخون کې دي. په دې شرط چې گاونډي هیواد د پخوا په شان معامله ونه کړي او له افغان دولت او زمونږ له نړیوالو متحدانو سره صادقانه ګامونه واخلي. هغې اغیز او امکاناتو ته په پام چې گاونډي هیواد د افغان دولت پر مخالفانو لري هیله مند یم چې د بین الافغاني خبرو بهیر به پیل شي. د سولې د عالي شورا مرستیال وویل ټاکل شوی ده چې د دوی یو پلاوی پاکستان د سفر وکړي او د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اړوند له پاکستانی مقاماتو سره خبرې وکړي. خو د عطاور رحمان سلیم په خبره تر اوسه د دې غونډې نیټه نه ده ټاکل شوې او د سولې عالي شورا د پاکستان ځواب ته منتظر ده. د سولې د عالي شورا مرستیال وویل د دولت د وسلوالو مخالفانو له ځینو کړیو سره هم تماسونه لري خو هغه د دې تماسونو د څرنګوالي په اړه جزئیات ورنکړل. دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالاتو له خپل لوري د افغانستان د سولې لپاره اقدامات او ډیپلوماتیک تماسونه زیات کړي دي. په دې لړ کې د امریکا دفاع وزیر جیمس ماتیس پرون په کابل کې له افغان ولسمشر او اجرایي رئیس سره وکتل او د جمهوري ریاست په وینا د دې خبرو تمرکز د سولې په پروسه و. د امریکا دفاع وزیر جیمس ماتیس ویلي دي چې په کابل کې د امریکا سفارت د افغانستان د سولې لپاره خپلې هڅې پراخې کړې دي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د پنجشنبې په ورځ پاکستان ته پر لاره د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي سلاکار په توګه د زلمي خلیلزاد ټاکل کېدو ته په اشاره وویل چې خلیلزاد به د افغانستان د سولې په مسأله کې د واشنگټن په استازیتوب مخکښ رول لوبوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افغانستان کې د سولې مسله نړیوالو چاپي خپرونو هم څېړلې ده. وړاندې دغو چاپي خپرونو ته کتنه لرو، خو اوس په جرمني ته مخه کړو او هلته د افغان کډوالو حال. په جرمني کې د افغان کډوالو د چارو یو څارونکی روح الله احمدزی وای افغان ځوانان دي له لازمو معلوماتو پرته په اروپایي هیوادونو کې ژوند کولو ته زړه نه ښه کوي. د ښاغلي احمدزی په خبره همدا کار د دې باعث شوی چې ډیری افغانان د ډیرو ګټو په هدف سفر پیل کړي، خو بیرته پښیمانه شوي او حتی بیرته خپل هیواد ته تللي دي. د ښاغلي احمدزی سره فریبا ظاهر ژغېدلې او په جرمني کې د افغان کډوالو لپاره د کاري فرصتونو په اړه پوښتنه ترې کړې.
دغه یو څه ژور تحلیل غواړي، هغه دا ده چې هغه افغانان چې د مهاجرت په موخه دغه اروپایي هیوادونو په تیره بیا آلمان ته راځي، دوی یو ژور تحلیل د دغې د هیوادونو او د دغې د دولتونو د غوښتنو او هغه شرایط چې دلته ورته په انتظار کې دي نه لري، او دوی فکر کوي چې یو ځل موږ اروپا ته یا یو اروپایي هیواد ته نن اوسو بیا به هلته هر څه سمیږي. خو کله چې دلته راځي او ما خپله دلته ډېر افغان مهاجرین ولیدل چې د تحصیلي اړخنه زده کړې ټي ټي وي یا فزیکي کارونو په هدف دلته راغلي ول، بیا کله چې دلته راسي دلته دوی دغه د مارکیټ د کار هغه شرایط چې ویني دلته هغه نسي پوره کولی، او د نورو هیوادونو لکه هندوستان، لکه پاکستان، بنګلادیش یا عربي هیوادونو نه چې کوم مهاجرین راځي هغوی یو څه مهارتونه هم لري د کار لپاره، زر په کار کې په مارکیټ کې جذبېږي. خو افغان مهاجرین اکثره شاخه کرو ته اړول کېږي او یا ترې مودې پرې کې مرسته هم ورسره کېږي د دوی د سوشل ویلفیر سیستم له مخې، نه بیا هم بل اخر دوی باید د کار مارکیټ ته نه نوزي، او کله چې الته دوی خپل حالات ګوري او عمر چګتی بیرته چون د ژوند مصارف دلته لوړ دي بیرته هغه باید دوی مصرف کړي، بیا خپل دوی دغه تحلیل تر رسیدي څخه د دې اوضاع به یو څه د امنیتي اړخ نه ښیي، اما بیا چې د افغانستان شرایط ګوري یا څه پرتلکی د څه زیات توپیر پکې نه ویني، فقط دلته به امنیتي اړخ نه لکه مسؤل ځان ګڼي، خو له رواني اړخ نه له ټولنیز اړخ نه دلته چې هغه د خارجي هیوادونو د دولتونو برخورد ته ګوري یا هغه د کار شرایطو ته ګوري یا دین نور فزیکی حالاتو کې چې دوی کارونه ته دوی مجبور کیږي، بیا اته پښیمانه کیږي. زیاتره داسې حالت هم رسیدلی چې بیرته غواړي بیرته خپل هیواد ته لاړ شي. هغه ځوانان چې لکه تحصیلي پوه امکانات لري یا په افغانستان کې په خو پوهنتونونو کې درس ویلی، ښه تجربه لري، دې هیوادو کې ښه ژوند ځان ته جوړولی شي، اما هغه ځوانان چې تحصیلي اړخ نه دوی شاته پاتې دي یا افغانستان کې هم وزګار ول او دلته د کارموندنې لپاره راځي، دا ځوانان که اراده وکړي یا پس له 15 تر 30 کلو پورې دوی کولی شي چې خپل ځوان دلته جوړ کړي او څه مثبت لوري ته وخوځوي، خو ډېر ترې نه حوصله غواړي، ډېر زیار او هڅه ترې نه غواړي او د صحت څخه دلته آماده او چمتو نه دي.
بله، احمد صاحب، تاسو د تجربې څخه د معلوماتي چې هغه افغانان چې راغلي دي نه هغه څه چې دوی مخکې فکر کاوه هغه سین نه دي، اوس هغه کسان چې په افغانستان کې حتی د ښه کاروبار خوندان هم دي، ولی صرف په دې فکر دلته راځي چې ګوکه خوندي بوي او یا لاتراغ ښه ژوند به ولري، د خو د پرستاسو مشوره څه ده چې څه باید وکړي، څه کولای شي مخکې تر دې چې حرکت وکړي او سفر وکړي؟
زه فکر کوم بهتره به دا وي چې ځوانان دې ته وهڅول شي چې یا په دې فکر کې چې د افغانستان کې که دوی د تحصیل اړخ نه یا د یو خپل د لسانس مرحله یا د ماستری لپاره که دسی هوادو تا لیو رقابتی لارینا قانونی شکل بندی راسی حسی بر دیر ورطا گتو که چیر تدل تا تحصیل و که خبال هواد تا بکتلار سی هم یو مضبط تر خدا او که بیر تمدی هوادو که پاتیم سی بیا هم دی کار زمینه دلتا ورطا خب پیدا کی گی تا مغ تحصیل بانی سی پدی هوادو کی کی اما که دسی راسی سی هوادنه هدف مهاجرت وی نو بیا داغ پیندل سر شلس و کلو پری باید دوی دیر زخت زیاد زحمت و بسی او خپل ځان د دوی په لیول یا د دوی په سطح باندې د اروپایي هیوادونو د اتباعو ورسي چې بیا په مارکیټ د کار کې دوی ته زمینه د کار برابر شي. دغه به یو څه ورته په اول قدم کې ډېره سخته وي او دا زه وینم د سترګو په سر باندې ډېر افغانان دي دلته راسي ډېر ناهیلي کېږي او بیا د بیرته تک لاره هم ورپسې تړلې وي. هغه پلونه یې شاته وران کړي، جایداد یې خرڅ کړي، په اصطلاح خپل ټول شته یې هم له منځه تللي او خپل وطندارانو او خپل کورنۍ ته هم نسي ویلی. سوس مې دا څه وکړل دلته راغلم. دغه د ما هغه د یو انسان په صفت باندې یو مشوره ده دغو افغانانو ته چې لږ ذره په دې هېوادونو په شرایطو اوله ځان پوه کړي، له یو تعداد هغو اشخاصو نه مشورې وغواړي چې هغه دلته واقعا د یو کاروبار څښتن وي او په حقیقت کې ډېر په خوشبینانه ډول باندې باید داسې سفرونو ته داسې خطرونو ته مخه نه کړي.
په جرمني کې د افغان کډوالو د چارو څارونکی روح الله احمد صاحب. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. نړیوالو چاپي خپرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان د سولې مسله څېړلې ده. دغو چاپي خپرونو ته صفي الله سنګزی کتنه کوي.
د نړۍ یو شمېر ورځپاڼو او خبرونو افغانستان ته د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس د سفر په اړه لیکنې خپرې کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي دغه سفر ښکاره هدف له طالبانو سره د سولې د خبرو لسره پیلول دي. د ورځپاڼې په لیکنه له طالبانو سره د امریکا د خبرو هڅې په حقیقت کې دغه هیواد له پخواني دریځه بدل ښکاري، ځکه تیر وخت یې ټینګار کوو چې له طالبانو سره هر ډول خبرې باید د افغان حکومت له لوري وشي. د جولای په میاشت کې د آسیا په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې الیس ویلز په یو نارسمي لیدنه کې په قطر کې د طالبانو له سیاسي استازو سره خبرې وکړې. د نیویارک ټایمز په لیکنه د امریکا له نوي دری سره سره دغه هیواد چارواکي ټینګار کوي چې د سولې هر ډول پروسه به د افغانانو په مالکیت او رهبرۍ مخته یوړل شي. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې جیم ماتیس سکال یو ورمخکې هم په مارچ میاشت کې کابل ته راغلی و. نیویارک ټایمز استدلال کوي چې د امریکا دفاع وزیر اوس توانېدلی څو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وهڅوي څو د هغو جمهوري غوښتونکو په وړاندې ودرېږي چې له افغانستانه په وتلو ټینګار کوي. جیم ماتیس مخکې له دې ویلي و چې په افغانستان کې د خبرو د پیل لپاره ډېره لیوالتیا تر سترګو کې. د هغه په خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د امریکا په سفارت کې یو شمېر کارکوونکي یوازې او یوازې د سولې د هڅو د مخته وړلو لپاره زیات کړي دي. ماتیس کابل ته ناڅاپي سفر وکړ څو نوی امریکایي قومندان او افغان مشران وګوري. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې په همدې عنوان یو مقاله لیکلې ده. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس د امریکا د پوز د لوی درستیزانو د کمیټې له مشر جنرال جوزف دانفورد سره یو ځای د جمعې پورس کابل ته ولاړ. ورځپاڼه لیکي د ټرمپ اداره په دې لټه کې ده چې ژر له طالبانو سره خبرې پیل شي، په داسې حال کې چې د جګړې په ډګر کې هم پر هغوی فشارونه جاري ساتلي دي. د وال سټریټ په خبره ماتیس داسې وخت کابل ته سفر وکړ چې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو په وړاندې د ولس کلنې جګړې د مخته وړونکو افغان او امریکایي مشرانو په لیکو کې ګډوډي ده. ورځپاڼه لیکي تیره یکشنبه امریکایي جنرال سکاټ میلر په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو قومانده په لاس کې واخیسته. هغه قومندان چې د وال سټریټ جورنال په خبره د خپلې تاییدې په وخت د پخوانیو قومندانانو له لیدلوري په تفاوت سره ژمنه وکړه چې هیڅکله به د وضعیت د ښېګڼې ادعا ونه کړي، خو تر هغه وخته چې په رښتیا هم وضعیت په ښه کېدو نه وي. وال سټریټ جورنال د افغان ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر د استعفا متن ته هم اشاره کړې چې په خبره یې د حکومت له مشرتابه سره د پالیسیو او نظریاتو د اختلاف په خاطر دند پرې خوده.
او سربخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د افغانستان په اړه وړاندې نور مطالب هم لرو، خو اوس په عراق ته مخه کړو. د عراق په بصری شهر کې پرون قهرجنو مظاهرتچانو د ایران قونسلګری وسوسوله. مظاهرتچانو چې له دوشنبه رئیسي حکومت ضد اعتراضونه پیل کړي، ایران د عراق په چارو کې په لاسوهنه تورن کړی دی. تر اوسه د بصری شهر په اعتراضونو او تاوتریخوالي کې د لس کسانو وژل تایید شوي دي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کوي.
امنیتی چارواکي او عیني شاهدان وایي د عراق په جنوبي خاربسره کې پرون مظاهره چانو د ایران قونسلګری لوټ کړه او ودانۍ وسوځوله. عراقي مقامات ویلي دي چې د ایران پر قونسلګری د قهرجنو مظاهره چانو د برید پر مهال په قونسلګری کې څوک نه و. معترضانو د ایران د قونسلګری د سوځولو پر مهال تهران تورن کړ چې د عراق په کورنیو چارو کې مداخله کوي. د عراق جنوبي خاربسره د 1.5 کیلومترو په واټن کې د ایران پولي ته پرته ده. د ایران حکومت تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. په بصره کې له تېرې دوشنبې راهیسې خلکو د برېښنا او څښلو د اوبو په ګډون د اساسي خدماتو د خرابوالي په اعتراض کې مظاهرې پیل کړي دي. په پایتخت بغداد او کربلا ښارونو کې هم د مظاهرو چې زیاتې پراخې نه وې راپورونه خپاره شوي دي. تر دې دمه د بصرې ښار په اعتراضونو کې لږ تر لږه د 10 کسانو د وشل کېدو راپورونه رسیږي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د بصرې د وضعیت په اړه د هیواد د ملي امنیت د شورا غونډه جوړه کړې او د اعتراضونو پر مهال خلکو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو په اړه د پلټنو حکم کړی دی. عراق او ایران په اتیایمه لسیزه کې له یو بل سره په جګړه کې و، خو په 2003 کال کې پر عراق د امریکا تر برید او په بغداد کې د صدام حسین د رژیم له نسکورېدو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښې شوې. ایران د عراق په چارو کې پراخ رول لوبوي او د داعش ډلې پر وړاندې د عراق له شیعه ډلو ملاتړ کوي. د عراق د نفوس شاوخوا 15% په سلو کې شیعهګان، له 1500 تر 20% سنی عربان او په سلو کې 19 کردان دي چې د واک پر سر په خپلو کې په شخړو کې ښکېل دي.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اورېدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.
دا ازادي راډیو د دې خبرونې په دې برخه کې مو له سیاست لري د هنر ډګر ته بیایو. په پکتیکا کې کلنۍ دودیزه مشاعره شوې ده او میله جوړه شوې ده. په دې پروګرام کې د پکتیکا ترڅنګ د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو سلګونو کسانو ګډون کړی و. حبیب الرحمن تاثیر د دې راپور لري. راپور په یو شعر پیلېږي.
د کلی په دیوال باندې به ولیکم امن او ستا پر شیدو یا ننګو تکه سپینه سوله.
د تېرې پنجشنبې او جمعې په منځنۍ شپه په پکتیکا ولایت کې کلنۍ سلیمان غر دودیزه مشاعره او میله وسوه چې د دغه ولایت د مرکز ولسوالیو په شاعرانو او لیکوالانو سربیره پکې د کابل، پکتیا، خوست، اروزګان، غزنی او یو شمېر نورو ولایتونو څخه راغلو لیکوالانو، شاعرانو، همدارنګه په سلګونو پکتیکاوالو ځوانانو، د فرهنګ او شعر مینوالو ګډون کړی و. دغه مشاعره او میله چې د پکتیکا ولایت د اطلاعاتو او کلتور د ریاست له لورې او سره د یاران او شرانی ادبي بهیرونو په مرسته جوړه سوې وه، تر پخوانیو هغوی رنګینی او د خلکو ګډون دوه برابره زیات او خورا په زړه پورې و. مشاعره د پکتیکا والي محمد الیاس وحدت په خبرو پیل سوه چې د ګډونوالو د راتګ د مننې تر څنګ په ټولنه کې د دا ډول فرهنګي ناستو د ارزښت او د شاعرانو په رول خبرې وکړې او زیاته یې کړه شاعر په ټولنه کې مثبت فکر تر نورو شو او زر رسولی سي. دا پکتیکا د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس حمید الله حمیم هم د مشاعرې ګډونوالو ته په وینا کې وویل له دغه مشاعرې او میلې څخه یې مخه په خلکو کې له وطن سره مینه پیدا کول، له جګړو څخه د ځوانانو پام اړول، خپل کلتوري توکي ورپیژندل او د ځوانانو ذهنونه رڼول دي.
سلیمان غر کلنۍ دودیزه میله او مشاعره هر کال د اطلاعات کلتور ریاست ولایت مقام په ګډ همکاري جوړیږي. د پکتیکا ولایت مرکز ولسوالیو او پولیسوالیو د ولسوالیو د شاعرانو سربیره د نورو ولایتونو شاعران، ملګري، فرهنګیان راغواړي راځي او په دغه مشاعره کې خپل شعرونه د غونډې ګډونوالو ته ور اوري.
تر دې وروسته مشاعره پیل سو چې شاعرانو پکې خپلې عشقي حماسي ولسي له هیواد سره د مینې سوله ییز او هر اړخیز چمتو کړي شعرونه وویل چې د ګډونوالو په تودو چکچکو بدرګه کېدل. مشاعرې ته راغلي شاعران او لیکوالان دا ډول مشاعرې او ناستې په ټولنه کې د خلکو لپاره مهمه ګڼي. دوی وایي په دا ډول مشاعرو کې خلکو ته د ذهنیت ورکولو تر څنګ نوي استعدادونه هم غوړېږي او فرهنګي چارې لا پیاوړې کېږي.
در کوم مشاعری د ځوانانو لپاره ډیره فائده ده. ځوانان راویخی د خلکو کې احساس پیدا کوي، ویخی د خپل وطن مینه کې پیدا کیږي، انسانیت کې را پیدا کیږي، ډیر پاکواله په سړی کې را پیدا کوي.
د سلیمان غر دودیز مشاعره هر کال موږ مانځو او سګنۍ دودیز سلیمان غر مشاعری کې موږ ډیر خوشالتیا وینو. خلک ډیر احساسات لري او خدای پاک دوی سمدار کم ته د ټولو ځوانانو احساسات را ژوندي شي.
سلیمان غر دودیزه مشاعره هر کال د اوړي په موسم کې په پکتیکا ولایت کې جوړیږي، خو په سژنۍ هغې کې د شعرونو تر څنګ د پښتني او افغاني کلتور ځینې توکي هم نندارې ته ایښودل سوي وو چې د میلمنو تر څنګ یې د کوربنو پام هم ځان ته اړولی وو.
ستاسو له پیغامونو
احمد قاسم زواکم دلمند ولایت سره پیغام پیژدم. په دې خوشحالی سره خبر شوم چې په کابل کې بیا وحشیان او د پاکستان سفارت بیا په کابل کې پر خبر اعلان او پرامو ګړو بیر تر سره کړ. په داسې بریدونه سره افغانان هیڅوک نه سره جلا کولای، او یعنی اوس په افغانستان کې چې کوم بریدونه کېږي دا نه د اسلام بڼه ورکوي، نه دلته امریکایان وژل کېږي، نه نور بهرنیان. یوازې افغانان افغانستان کې نو د حکومت څخه په جدي توګه غوښتنه چې دغه بریدونه مقبول کړي او عاملین یې د قانون مقبول ته وسپاري.
زه محمد اکبر د زابل ولایت څخه کېوان له سالي اوسېدم. موږ له اشرف غني څخه دا خواهش لرو یا هیله لرو چې زموږ کتابونه اتلس کتاب دي، اتلس کتابونه چا زده کړي او نه زده کړي، ټول د کانکور په امتحان کې ازموینه کې ناکامه کېږي. موږ له اشرف غني څخه دا خواهش لرو چې زموږ کتابونه راکړي چې وسله.
د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د تکنور د کلي له ګلدین تاسو سره په تماس کې موږ دا درخواست او خواهش کوو دولت او یو حکومت ته چې زموږ د تکنور ساحه یا د لالپور ساحې نه لږ یو اندازه لري دا مایوبینو پارچه یا لیستونه موږ ساز کړي وو. تقریبا درې څلور میاشتې مخکې مواد درې څلور پرې راغله، او کوم خلک چې د لالپور ولسوالۍ سره نږدې وي او یا هغه خلک چې واسطه یا مخاطر لره هغه خلکو له مواد ورکړل شو، او زموږ د دلیل ساحو تقریبا دو دوه نیم سوه کسان مایوبین خلک شو. هغه خلک چې د ځای نه خوځېدی نه شو روزي رسان الله پاکې، او بیا موږ ته ویل چې تاسو خپل لیست دغې ساز کړئ. موږ لرې وړو موږ تقریبا درې څلور میاشتې مخکې ما لیستونه موږ ورلو ده د هغه لیستونه د مواد هېڅ پته ونه لګېدلله. موږ په دې حیران یو چې دا لیستونه موږ باندې وم لیدتل موږ ورم کړله، او موږ خپل هغه انجینران سره مخامخ وو چې موږ یې ولیدل، خو موږ له متاسفانه چې موږ له مواد ځانه کړل او زموږ کوم مایبین یو څه لرو پیاسر یې موږ په خپله ځان سره به بوتلې هلته لالپیر ولسوالۍ له هغې خلکو هغه انجینرانو ټول ولیدلې، او دا خلکو باندې بېخي رحمدالله هېڅوک هم نه وو چې زړه ګسوي وي. او دغه دولتي کسان چې کوم راغلي وو هغه هم دغه ولیدل. موږ له مواد تر اوسه پورې رانه کړل، وسلام علیکم چې زموږ پیغام نشر شي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شئ. د لشکرګاه ښار اوسیدونکي وایي د مخابراتي شبکو له بندېدو سره یې کاروبار خراب شوی دی. دا ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې په دې اړه په تفصیل راپور درکوو. د ګوړی اچار تفریحي پروګرام لرو، او د ځوانانو په پروګرام کې دا موضوع څېړل شوې ده چې کورنۍ باید له ځوانانو سره څرنګه چلند وکړي.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رژوند کې چې کوم جوړښتونه لري، او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي،
الله دې زار یا لایم کې چې دغه خاص مو ورته خستی نسونو نسو مړوله و دوی تکالی کولای شو په چی شي کو
دغه سیبین درګر د لګې د شیخ مصر صنعتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولی شي. 8:30 شوې. لنډ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د غور ولایت د تولک ولسوالي وضعیت د قناعت وړ دی او د دولت وسلوال مخالفان نشي کولی دا ولسوالي ونیسي. له سیمې د ازادي راډیو خبریال خبر راکوي چې په تولک ولسوالي کې اوس هم جګړه شته خو طالبان پوشه شوي دي. د هند بهرنیو چارو د وزارت لوړ رتبه ډیپلومات راتلونکې اونۍ کابل ته سفر کوي. هندي رسنیو ویلي دي چې ویجی ګوسلی به له افغان ولسمشر اشرف غنی او نورو چارواکو سره د افغانستان د روان وضعیت د سولې د پروسې او د وتښتول شویو هندي انجینرانو د خلاصون لپاره پر روانو هڅو خبرې وکړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر ویلي پاکستان څخه د افغان کډوالو ستنېدل په افغانستان کې له دوامدارې سولې سره ارتباط لري. فلیپو ګراندې دا خبره پرون په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره تر کتنې وروسته وکړه. د ایران سپاهی پاسداران انقلاب اسلامي وایي شپږ کوردي وسلوالې وژلې دي. د پاسدارانو په باور دغو کسانو د جولای په میاشت کې په هغه برید کې لاس درلود چې د عراق پولې ته څیرمه د ایران پر وې پوستي شوی و. په دې برید کې لس ایراني سپاهی پاسداران وژل شوي وو. اسرائیلي ځواکونو پرون په غزه کې یو فلسطینی وژلی او شاوخوا 200 نورې ژوبل کړي دي. د اوکراین په ختیځ کې روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو دینیس پوشلین د دونیسک سیمې د نوي مشر په توګه ټاکلی دی او د سربیا ولسمشر الکساندر ویچچ د کاسول جمهور رئیس هاشم تاچی سره پرون لیدنه کتنه رد کړه. د لشکرګاه ښار اوسیدونکي وایي د مخابراتي شبکو له بندېدو سره کاروبار خراب شوی دی. نژدې یوه نیمه اونۍ کېږي چې د وسلوالو تر خبرداري وروسته په لشکرګاه او شاوخوا سیمو کې خصوصي مخابراتي شبکې کار نه کوي. په دې اړه نور تفصیل له هلمند د الیاس دایی پوراپور کې.
تر لس ورځو واوړي خو سلام مخابراتي شبکه کوي نسوه او په لشکرګاه کې لا څلور نورې خصوصي ټلیفوني شبکې کار نه کوي. روشان، بی سیم، اتصالات او د ایم ټین په نوم مخابراتي شبکې وروسته له هغه چې طالبانو د فعالیت د درېدلو امر وکړ کار نه کوي. د لشکرګاه ښار اوسیدونکي او کاروباریان وایي پر سلام مخابراتي شبکې بیروبار دی، کار نه کوي او خصوصي شبکې بندې دي ځکه کاروبار پې کسوی دی او هر ورځ د یو عالم مالی زیان سره مخامخ دي.
کاروبار اگر بند په خوس په موټر سایکل دی یا په موټر دی سړی موټر نه لري موټر سایکل نه لري او بیا او نه دالی ته په خوا دی یو خبره کړه وای مشکل حل کړي یا مرجه ته یا نه دالی ته یا کندار ته دی نو دلته خو هغه مشکل دی. مشکل په هیڅ شک نه
مشکلات راغلي دي. د خلکو کاروبار ولر دي مخې شپه خلکو د ټلیفون د لاري د شبکو سره د اړیکه ارتباط ورو ده خلکو سره به خپل مشکلات علاوه به تجارت کوم کاروبار تا هغه ستفتري دي.
دا پرونال مریض کال کې دریم ځل دی چې د وسلوالو په امر په لشکرګاه ښار کې مخابراتي شبکې کار او فعالیت پرېږدي. ویل کېږي کله چې د وسلوالو یو شمېر مهم مسولین دې ولایت ته سفر کوي او یا هم پر وسلوالو د افغان ځواکونو شپنی عملیات او چاپی زور اخلي طالبان د مخابراتي شبکو پر فعالیت بندیز لګوي. د موبایل ټلیفونونو د شبکې د بندیدلو سره جوخت د لشکرګاه د یو شمېر اوسیدونکو په منځ کې دا وازی چې ګواکې وسلوال شاید د غزنی په څیر د لشکرګاه ښار پر یوه برخه برید وکړي راپورته سوي دي چې د هلمند دولتي مسولینې ردوي. ډېر کسان بیا د مخابراتي شبکو د بندیدلو له امله د کورنیو او دوستانو سره د اړیکو د پرې کېدلو په خاطر اندېښمن دي. دوی وایي د دوستانو او ناروغانو د پوښتنې لپاره اړ کېږي چې د ناامنو او خرابو لارو په استفاده د موټر او وسایلو د لارې سفر وکړي.
یو سلان شبکه ده باغه باندې کسړی چیری او چا سره ټلیفون کوي یا د چا سره اړیکه نیسي هغه په ډیر مشکله باندې اړیکه ورسره نیول کیږي او د غزنې شبکې چې باندې سوي دي دغه زیات ستونزې را مسته کړي دي
اړیکه ډیر زیات پر سوي دي مثلا په خو به اوس د دې ځای سره مثال یو ځای په ټلیفون کې خبر کول کوي دي اوس څوک نس کولای چې مثال د ټلیفون په وسیله خبر ورکړي نو که د دې ځای سره حالت مثال د مټر په وسیله یا په بل وسایل کې ورزي خبر ورکړي په خو به اوس مثال د دې ځای سره بل وطن ته یا بل ولایت جنگوي اوس نو په نن کې ډیر زیات بیسم سم کارتونه پاله دي خلک سلام د دې شبکو سره د اړیکې نه لري بیسم سم کارتونه چې باندې سوي دي نو ډیر خلک مشکلات کې راځي
د هلمند والی وای د مخابراتي شبکو د مسولین سره بحث روان دی چې د لشکرګاه په یو برخه کې خصوصي مخابراتي شبکې بیرته خپل فعالیت پیل کړي. تورن جنرال محمد یاسین د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دوی خبر دی چې د مخابراتي شبکو د بندیدلو سره د کاروبار خلکو ته مالی زیان رسیدلی دی.
دغه شبکې چې قطع کړي دي عوام خلکو ته پاره ضرر رسولی نه دولت لپاره دی. د عوام خلکو اول نه تر اخره پورې دا تروسی ډلې دي او تروسی ډلې فقط د خلکو دپاره مشکلات جوړي چې ترڅو خلک ناامنه او نارامه اوسیږي. انشاءالله زه د لشکرګاه خلکو ته اطمینان ورکوم چې دښمن هیڅ توانمندې دې نه لري.
سره له دې چې خلک هر ورځ د مخابراتي شبکو د بیرته فعالیت شیبې څاري د هلمند د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي رئیس امید الله ظهیر وایي داسې اطمینان نسي ورکولی چې خصوصي مخابراتي شبکې به کله بیرته په فعالیت پیل کوي. وړاندې تر دې هم د لشکرګاه پرته د هلمند هیڅ ولسوالۍ کې خصوصي مخابراتي شبکو کار نه کوي. خو دا چې وسلوالو ولې د مخابراتي شبکو پر فعالیت بندیز لګولی دی دقیقې په اړه معلومات نسته. محمد ریاستی د ازادي راډیو هلمند.
د ګوړیا چار تر تفریح پروګرام مخکې د ځوانانو خبرونه
تاندی تانگی
دا ځوانانو خبرونه
د تاندی تانگی درنو اردوونکو سلام. د دې ونې په خبرونه کې د غوځوانانو په اړه غږیږو چې په کورنۍ کې د یوې تېروتنې په سر رټل کیږي او ناسم چلند ورسره کیږي. د دې ډول کارونو پایلې څه کیدلی شي؟
هغه هم داسې ورټی او د کورنۍ نه وتښتېدی او اوس یې د مرګ او ژوند معلومات نه کیږي.
که په یوې کورنۍ کې یو څوک د کورنۍ په خوښه کار نه کوي یا ځینې نور ناسم کارونه کوي کورنۍ باید څه ډول چلند ورسره وکړي؟
وحی دینه ټکی دینه له کور دینه سړی
او ځوانان باید څه وکړي چې د کورنۍ د مشرانو غوسره و نه پاروي؟
ځوان باید د درګي په کوم نقش کده
دا خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړی او زه یوسف زدرانی درته وړاندې کوم پام دې موضوع پکې تم کېګو.
یو شمیر کورنیو کې معمولا هغه ځوانان رټل کیږي او ناسم چلن ورسره کیږي چې دا کورنۍ د مشرانو په باور سم کار نه وکړي. دا بیلګې په ډول د شپې کور ته ناوخته راتګ، له هغه کسانو سره ناسته چې دا کورنۍ د مشرانو نه خوښیږي، له ملګرو سره ډېرې میلې کول او یا ځینې تیروتنې کول دا کورنۍ د مشرانو غوسه راپاروي او هغوی بیا ډېر سخت غبرګون ښيي. په افغاني ټولنه کې چې د کورنۍ مشران له ماشومتوب خپل اولادونه وهي، فکر کوي که ځوانان هم شي دا دوی د اصلاح لپاره باید ورټل شي او یا هم ووهل شي. ځینې مشران بیا په ډېرو عادي خبرو هم د ځوانانو په وړاندې توند عکس العمل ښیي چې په راتلونکي کې خپل کنټرول پرې وساتي. د ننګرهار اوسېدونکی ضیا الحق یو له دغو ځوانانو څخه دی.
کله چې دولسم صنف اخر ورځ وله که نتایج اعلان سو موږ خپل همصنفیانو سره لاړو چکر ته. چې کله بیرته راغلم رښتیا هم ناوخت و، نه تقریبا د شپې د راته نهه بجې په شاخوا وه. نو چې کله کور ته راغلم پلار مې بیل وغوسه او مور مې بیل جدا، یعنی دواړه بیل بیل وغوسه وه. خو کله چې بس مور مې اوسه پټکې را باندې وکړه، خو چې کله اتاق نه شم پلار مې ناست و بس همداسې شروع وکړو ډېر زیات خبرې راته وکړې. بس زړه مې د دنیا نه بېخي تور شو. ما ویل چې داسې څه جرم مې نه دی کړی، خدای ولې دمر را باندې په غوسه شو.
ځوان شاعر عبدالوارث بریمن وایي کله چې دای کومه تیروتنه کوي د کورنۍ مشران په ځانګړي توګه پلارې خپل راوی ورسره بدلوي.
کله چې مثلا زما ورونه یا زه یا د کورنۍ یو بل کشر غړی کنه داسې کومه ستونزه چې وي مثلا یا په درس کې یا په ټولنیز ژوند کې، نو هغه چلند چې وي ډېر په مینه نه وي، رفتار به خامخا فرق را سره کاو خبرې به فرق کاو غار ته به فرق کاو.
دا کورنۍ د مشرانو لخوا د ځوانانو د توهین وهلو مسله په ډیرو کورنیو کې تاوانی تمامه شوې. جاوید اوربل د دوه هغو ځوانانو په اړه راته غږیږي چې د کورنۍ سخت چلن اصلاح نه کړل بلکې نور هم ژوند ور خراب کړ.
زموږ یو خپلوان و هغوی یو شپه د کورنۍ د اجازې پرته د بل چا کور کې شپه کړې وه، چیرې واده وو هلته پاتې سوی وو. نو همدغه پاتې کېده د دې سبب سو چې کورنۍ هغه ډېر سخت خورټي وی وهي د کورنۍ وشړي. هماغه کس لاړی په هماغه شپه باندې د ماما کور ته تللی و، بیا همدغسې د نورو چرسیانو او د هغه کسانو سره چې په نشه یي توکو روږدي دي د هغو سره یو ځای سوی و. او اوس په نشو باندې هم روږدی دی، د کورنۍ دپاره هم یو سردی درد دی او حتی ټول کلی ورڅخه په عذاب دی. همدغسې یو بل کس و چې هغه هم د کورنۍ په خوښه باندې یعنی کار یې نه کوئ، هغه همداسې ورټی داسې بد چلن یې ورسره وکړ چې هغه په کورنۍ کې د هغه حیثیت ټیټ سو او د کورنۍ نه وتښتېدی، بهر ته لاړی او اوس یې د مرګ او ژوند معلومات نه کېږي.
د کابل اوسیدونکي سمینه وایي لا ځوانانو تېروتنې کېږي، خو د دې په وینا لا تېروتنو وروسته د کورنۍ د مشرانو جدي غبرګون نور هم زیان رسوونکی وي.
ځینې وخت کوم وړه غلطي مو هم کړي وي خبرو سره مخ شوي، هغه باید داسې نه وای شوی. موږ باید خود شو چې دا کار مو غلط ده، خو موږ خبرو سره وهلو ټکولو سره مخ شوي چې ولې دا کار کړی دی. کله چې زه دا خبرې اورم نو زه خپله مې پوهېږم چې زما دا کار غلط و، خو دا خبرې نورم په ما منفي اثر کوي، نورم په ما باندې تاثیر کوي.
هغه ځوانان ډیر کله ناسمو کارونو ته مخه کوي چې وزګار وي. جاوید اوربل وایي که کورنۍ غواړي ځوانان یې له ناسمو کړنو را وګرځي سالم مصروفیتونه دي ورته پیدا کړي.
ځوانان چې دي د سیده نه یې روان، کله اشتباه یې ورڅخه کېږي، کله د خراب ملګرو تر تاثیر لاندې راځي، کله سرکشي کوي، ځکه د انسان په فطرت کې د سرکشي که همدا یو قسم وي. او ځینې کسان ډېر زیات لیواله چې سرکشه واوسي، چا خبرې ته کوږ ور نیسي. عالمان وایي وایي که چیرې تاسو د خپلې کورنۍ د غړو دپاره پلان جوړ نه کوئ، نور کسان پلان ورته جوړوي. یعنی کچیری تاسو خپل ځوانان مصروف ونه ساتئ، هغوی خپل ځان مصروفی، شاید هغوی خود دومره پوه نه لري، په غلطو لارو باندې به روان سي. یعنی سالم مصروفیتونه دي ورته پیدا کی.
یو مور صدیقه وایي دا کورنۍ اکثره مشران فکر کوي چې په غصه او وهلو به اولادونه لارې تراشي، خو دا په دې باور نه ده.
دس مائن دی پلار نه دی دی خاطر خپل اولاد ته شور کی سودر غه په خیل ار ترا ورسی وایس خل خپل اولاد وہی دین ټکی دین لکور دین سړی په خبرو په طریقه دی لار رو کی سدا خپل اولاد خیل ار ته برابر کی.
تاند څنګه د شنبه پورز د مزیګر د څلورو بجو او تکرار د یک شنبه ورځی د سهار د 2 بجو په خبرونه کې اوریدلای شي. دا چې ځوانانو ته غصه کول یا د هغوی وهل او لکوره شړل څه پایلې لري؟ د کورنۍ مشران په داسې مواردو کې چې فکر کوي ځوانان یې ناسم کارونه کوي څه باید وکړي، او ځوانانو ته څه کول پکار دي چې د کورنۍ مشران یې پرې غصه نه شي یا منفي غبرګون ونه ښیي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د ښوونې او روزنې پوهنتون له استاد پوهنمل شرف الدین عظیمي سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. استاد، کله چې په کورنۍ کې یو ځوان داسې یو کار کوي چې د کورنۍ خوښه نه وي، معمولا د کورنۍ له خوا ډېر سخت چلند ورسره کیږي، له ده سره په نرمي خبرې نه کیږي. که چیرې یو ځوان داسې یو کار کوي چې هغه مناسب نه وي د کورنۍ په نظر، بیا د کورنۍ چلند باید له ده سره څه ډول وي؟
د کورنۍ تعریف باید دی دوی یوازې پالنه او سنبالنه باید وکړي. دا چې دا لږ څه غواړي، په څه رقم ژوند غواړي، له چا سره واده غواړي، کومه رشته انتخابول غواړي، کوم ډول ویښته غوړ جوړول غواړي، کوم ډول کالي اغوستل غواړي، کومو دوستانو سره ګرځېدل غواړي، دا د ده خپل شخصي ژوند ده. کورنۍ او میندې او پلرونه صرف خپله مشوره، خپله تجربه او خپل هدایت ورته کوي سي چې وګوره بچه دغه د ښه دوست نه ده، ګوره بچه دغه د ښه کړنه نه ده.
خو یو باور ده هم دی که چیرې په افغانستان کې که ته له چا سره په نرمي خبره کوي، خبره دې نه اورېدل کېږي، ارزښت نه ورکول کېږي، نو ځکه دوی په دغسې مواردو کې له فشار څخه کار اخلي. مثال، دوی فکر کوي چې زوی که د شپې ناوخته راځي یا له ناسمو خلکو سره ګرځي، دا د دوی په تاوان دی، او دوی مجبور دي یا باور دا لري چې دوی باید په دغسې مواردو کې له فشار کار واخلي.
ښه، بې فشار نتیجه ورکوي، بې فشار اغېز کوي، بیا هغه له بدل ملګرو نه راګرځي، بیا هغه سړیتوب ته راځي. آیا یو مور یو پلار دا نتیجه ما سره شریکولی شي؟ آیا دې کارو نتیجه ورکړې ده؟ آیا تروسه پور څو ځله وهلي د خپل بچي؟ کوم ځل وهلو نتیجه ورکړې؟ ګوري د روزنیزې ارواپوهنې پلار تورندای کوي، وایي کله چې موږ خپل بچی تنبیه کوو، خپل ځوان او تنکی ځوان تنبیه کوو، وهو یې ټکوو یې، کوی کله چې لاس جیک وایي په دې باندې باید فکر وکړو چې 50 طریقې پاتې دي راشکه. مثلا دوی کولای سوی تشویقي کړي خپل بچی، دوی کولای سوی چې د هغه کار ضرورونه ورسره شریک کړي، دوی کولای سوی چې خپله رابطه ورسره ډېر انډیوالانه کړي. دغه کس څنګه له پلله کوڅه کې الک پیدا کړی ده، ورسره انډیوال سوی ده، خو دغه د مور وسی، دغه د پلار سي، دغه خوږه فضا، دغه شیرینه فضا باید په کور کې جوړه سوې وای چې دوی له عاطفي اړخه محرومه سوي نه وای او بل چاته یې په اصطلاح د خپله لمن نه وای ورغوړولې. باور لرم چې ډب نتیجه نه ده ورکړې. دا یو ډېر بد مورد ده چې وایي ډب نه یا ادب نه یي. موږ تر اوسه پورې چېرته چې ډب دلته ادب نشته، او بل دغه نتیجه چې دوی وایي چې موږ ووهو وټکوو، دا نتیجه ډېره موقتي او ډېره لنډمهاله ده. بچی هماغه څو شېبې ارامه سي، هماغه څو شېبې په اصطلاح راوګرځي دا خپل سړیتوب ته. دا ډب چې لرې سه بیا زیاتې هماغه خرک ده هماغه درک. زه غواړم دا ووایم میندو پلارونو ته چې دوی د یو ډول په د خپل ګرېوان کې سرکته کې او دوی وایي چې د موږ روزنه، د موږ د روزنې طریقه ښه نه وه. دویم مورد چې د مقابل لوري په اړه باید فکر وکړي، هغه دا ده چې زموږ بچی صرف یوه کړنه اشتباه کړې. زموږ د بچی او زموږ د لور شخصیت سم ده، شخصیت ښکلی ده، شخصیت ګلالی ده. صرف ځینې کړنې یا یوه کړنه، دوه کړنې اشتباه وي، تېروتنه وه، هغه که دوی له لږ دقت نه کار واخلي، له سمو تربیتي روشونو او طریقو نه کار واخلي، درملنه کې یو بیرته خپل اصلي او سم لوري ته راګرځي.
تر اوسه مو خبرې ډېرې د کورنیو غړو او مشرانو ته متوجه وي، خو ځوانان باید څه وکړي چې دغسې یو فرصت رامنځته نه کړي چې په هغې کې له دوی سره د کورنۍ رویه بده شي یا پر دوی فشار راوړي؟
ډېری ځوانان داسې هم دي چې متاسفانه داسې احساس کوي چې د کورنۍ میندې او پلرونه دي. دوی خپله ځوانان دي، اما داسې احساس کوي چې د کورنۍ میندې او پلرونه دي. ډېری نجونې او هلکان راځي ماته وایي چې استاد، مور پلار مې ستونزې لري، دا باید داسې سي، دا باید داسې سي، باید ستونزې ونه لري، یا زنګونه وایي راډیو ته. زه ورته هم چې ګورئ تاسې بچي یې، تاسې انې نه یې چې مور پلار ته یو څه وروښیې، تاسې بچي یې، په خپل نقش کې اوسئ. او نه یعنې یعنې هغه څه چې زه غواړم ووایم دا ده چې هغه ځوان باید دا درکړي چې په کوم نقش کې ده. ډېری الکان فکر کوي چې میندې او پلرونه ظالم دي، قضاوت کوي د خپل میندو پلرونو په اړوند. مثلا که زوی ورته په کمور ورته وایي چې بچی سګرټ مه وهه، بچی فکر کوي دا مې دښمنه ده، اما خبر نه چې دا سګرټ خود ته تاوان کوي که نه. که پلار ورته وایي چې کوره بچی ناوخته مه راځه کور ته، دا په دې نه پوهېږي چې دا پلار د ده په ګټه ته خبره کوي. که سبا ته غله ووهي، که سبا ته څوک خطاف کړي، که یې مړ کړي، که یې په چاقو ووهي، دغه پلار یې په دغه ډارېږي. او دغه برخورد د میندو او پلرونو له بچیو سره دا یو ډول مینهناک برخورد ده، دا یو ډول عاطفي برخورد ده، دا یو ډول یعنی خپلو بچیو ته میندو پلرونو وایي چې وه بچی، ته راباندې ګران یې، زه تا سره مینه لرم.
درنو اردوونکو، دا وه د تاند څانګې خپرونه. تر بیا ښه وخت.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوڑون کے ننگیار ناشنا.
خواگو آوریدون کو سلام، خدای مروغ او خواخ لرا. وز شخصی روختونونو یاو بل چل زده کردائی، پیلانونو که یاو در تا هندائی، بل روسائی، بل جرمائی.